احمد صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجر ډو داتو بچو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اورېدلی شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غني په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې پوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټورې خبرې کړې او د ملګرو ملتو د بشري حقوقو پلټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکې څیړنې دي وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره بلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشه د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اخلي اکبر دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکي راپور په تړاو شغېدلې. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکي راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تیر شپې کونه افغان ملکیانو وشنه ده. عبدالله وی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلی عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړې. د افغانستان او ګاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړې. همداراز یې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د احمدجانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو 14 کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویلي دي ځکه یې په احمدجانو برید وکړ چې د ده په خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نومیشي، عمر یې 10 کاله وو او ډاکټر وو. د 14 کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید خندلی او ویلي دي چې احمدیان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو 2 کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک تر 3 لک سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړ چې پر کښتۍ د پاناما بیرغ ولاړ وو او په خبرې چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کښتۍ لس بهرني عمله نیول شوي دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې 10 میلیونه لیتره تیل له ایرانه په قاچاق وړل کیږي. تر اوسه پورې د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کښتۍ د درولو په تړاو څه غبرګونونه نه دي خپاره شوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انتونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحد ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر 1 لک ډېر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټنو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 50 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرمېژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څېړلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khanda onai wauridal chi imkan lari dwara khawi fa tarzul amal bande muwafiqatan niktiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې د افغان سولې په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر وایي د سولې په برخه کې د پاکستان پخوا هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مهمد واقع شي.
ښاغلی شمس د اسلام آباد نوي ژمنو ته هم د شک په سترګه ګوري. کدا سی وي ولې پاکستان ژمنې کوي؟ د پکتیا بزګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونه راته جوړې کړي.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
دې لپاره زه چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دی پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتو امنیت شورا پرونی ځانګړې غونډې ته د ویډیو کانفرنس للارې د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي د بورولاینز په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات وباله، خو په دوحه کې د مرکچي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. صفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دب خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 7 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیستی او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
زه له شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدي وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او اغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې دمه ټاکلي شرایط نه دي پوره کړي. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلي سي او په اوسني میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسي چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یوه مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
مو کوم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوی په طرز عمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هواره شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوې باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړي کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لږ څه باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د ځینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نه غواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوو مسئلو وې.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړی چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلی دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولی شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې اوسی راته وویل چې اسلام آباد ډیر څه کولی شي، خدای فکر نه کوي چې نوې ژمنې ته هم پاکستان ژمن پاتې شي.
د هغې دلیل دا دی چې خو هم موږ لیدلی دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي نو د هغې د پاکستان خواته دلیل دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پخا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې ممد واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي ژمنه ولیکوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خي شي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره هم خي اړیکې لري. پاکستان دې لپاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وخي شي زه خپل هڅه کوم افغانستان سره د اړیکو خو ساتلو، نو د هغې د هڅو دا یوه برخه ده. بیا هغه پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوي نه دي او که تعقیب شوي هم دي پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شینه ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا نه دي شوي.
لکه څرنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډېره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ آیا ممکن ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولی شي او کابل باید څه وکړي؟
ها اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل، هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی، دا هم د دلیل دا و چې د امریکا سره اړیکې ښې نه وې. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمده عنصر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیر څو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کده امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولید چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کم شکل باندې د توافقنامه لاسلیک کړه، نو هغه کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره آپشنونه کم دي، نو
په فکر نه کوي چې په تیرو دوو کلونو کې چې څومره پاکستاني چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅکله هم نه و راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنا نه لري چې پاکستان هم تر ځینو فشارونو لاندې دی.
نه طبعا، خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته څه نتیجه لاسته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته ښایي چې زه خو لګیا یم خپل کوشش کوم، ولې موږ د دې نه د زیات د پاکستان نه توقع لرله او لرو یې، ځکه چې په یوازې تګ راتګ باندې په یوازې دغسې بهیرونو باندې د مذاکرې چې په هغې باندې وخت ضایع شي، زه به دا ووایم هسې وخت تېرولو او په افغانستان کې د هیلې د تویدو بهیر پرې نه ودرېږي، نو هغه خو بې ګټې دی او په ثابت کې هم دغسې شوي دي.
شم صاحب ډېره مننه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنې خونی، کرنیز ماشینونه، بزګرانو ته په وخت اصلاح شویو تخمونو ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته له خپلو اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وایي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او ښه کولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو، اصلاح شویو تخمونو، د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیلو ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دواوې راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي، چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي کچیری بزګرانو ته په اوږدمهالو پورونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې کوم بحث کې دوی کوي هغه ورسره وکړي. د ټولو سره
د پکتیا د ولایتي شوراغړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینېږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي پښتیا کې زراعت په هیڅ کله په هغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي، هغه د ملک او د وکیل په نوم کېږي، تر ډیره حد مستحق سړي سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یوه مهمه او همیشنۍ غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوي تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زرع تخم بسیار
د غنمو لپاره ډیر وخت تیر شوی. کاش کې و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای، خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن بعد شکل کې باشه یادم.
که څه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لږ ښیي، خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې 6500 بزګرانو ته د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې 6560 دقیقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته پیسه د سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیره ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوي دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې؟ اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړندو غوښتنه. دا د ګارډین بریتانیایي ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د آسترالیا په پل پل کښېږدي. آسترالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو د جنګي جنایتونو دوسیه پرانیستې او ویلي دي چې دا پوځیان د 9 ملکي افغانانو یا جنګي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بې رحمانه اقدامات کړي دي. بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وویستل. په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خونړۍ نښتې شوي دي. شهرزاد اکبر وایي بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړی باید د ملکي افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزاد څېړنې وکړي. د استرالیا ایژین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د ژمنه خبره کړې چې وایي د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوي جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډېر سخت تورونه دي او تر هغو به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکانومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لرې سیمو ته لاړ شي. له کابله یوازې 40 کیلومتره لرې په میدان ورده کې طالبان لیدل کیږي. تموچې د امریکایي پوځانو لوټلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره لیدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورځ په ورځ د جګړې اور تود شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایله کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم له مخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلي شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د زورونی شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبه په ورځ 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر رئیس سازمان ویلي د نومبر په 14 په یوه ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز راپور له مخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزی زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یواری به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باشلت 13 اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرلپسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و، اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. دیوان ادر راپور لري.
په یوویشتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1955 کې خپرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي تلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 هم وروسته زیات شمیر خصوصي تلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي تلویزیون سربیره څلور نوي خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړې توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډېره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډېر اغېز لري خپل مخاطبانو ته. ګرد په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرد په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي څېړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
تیر فرض چې د شپې زما 2 ساعته زه تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته زه اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه دپاره؟ دې دپاره چې یو نیم ټولنیز خپرونې وګورم، دې لپاره چې پراخه خستګي ماته وشي.
ډېر خلک په خپلو کورونو او یا کارځایونو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي، او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکي د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د کار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي ترڅو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرولو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
ښاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پیل سره د خلکو ذهنیت د ډیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړې ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1996 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جرا د کونړ لمانوګي ولسوالی پر استول اس ام اس کې لیکي طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالی څخه لیکي د الیاس تای له وشلو سره د هلمند د خلکو شخ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي که امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتلی شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کوو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیوي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده خو نور څه په دې کې نه دی ویلي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د کور کلي پروګرام لرو او د اکبر اچار تفریحي پروګرام هم لرو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکي څېړنې دي وکړي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلي عبدالله پرون په انخره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وایي چې د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یوه بریدګر په ډزو سره په پنجاب کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونو یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له 3 لک لیتره تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو 3 لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهورې محاکمې 15 اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازي آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په 6مه تر 2مې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شول. او سجی رادو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسرآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې سجی رادو د اف ام په 3.5 نیول شي. د سجی رادو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو حدود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد محمد شعیب هغه څوک دی چې خپلې ځان په وسلې خو کړه. نو موري وای چې د وسلې څخه ډیره بد خاطره په ذهن کې لري.
یو بد خاطره تل لرم داسې لاسکاله یو لاسکاله نه وم چې ماما زوی می دولتي کار کوله سالا کور ته راوړی وو. کله چې سلام واخست مو وکړه ډیر مخه خیده چې سالا واخلم ځان سره مثال سره بازی وکم. کله چې سلام واخست ما فکر نه کوم چې دی باندې مرمی تیر شوی یا غم. کله چې وختو چې خلاص یې کوم شاجور تی وبس مغر اس کا ڈس فائر سے پیخی کے مول لگی دو او خیمه لگ زوبل شو داس دمر په تکلیف شلم چان سرات متر خارج پر ورسید او سلا سر لو بکول خ خبر نه کله نور ال کال کا وګری خپل ارقم ورزشونه کول شي زه د خپل د زړه ورزش نشم کول. لکه چې فوتبال مې خو هیږي والیبال مې خو هیږي زنه شم اوس کول کار نه فکر مونږ نه کاو چې مرمی داس به تیر شي داس به اسانی دز وش اوس مونږ خو هیږي نه پکې لاس وایم نه مې غل خاطر نظامی وظیفه را تدیر پیدا شو خدای سالا خاطر لون نشلو.
ځینی خلک بیا وسلې سره لوبي ځان ته ویاړ او میړانه غني چې ګواکې زه له وسلې څخه ویر نه لرم چې هم دې میړانه او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړی دي. داسې هم شوی دي چې یو کس په ټوکو یا شوخی یو ملګری ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي
څومره مخکې زمونږ یو کلیوال و هغه سلا کور ته راوړی و دا سلا یې واغستله تل چې پاکی کنه یو دوه ورځې پکړي بیا پاکی کی بیا دا شاجور ته نه ویست دې کې مرمۍ تیر شوی و دې د فکر نه و هغه زوی راغی زوی چې راغی نو دینو په نه چې دې کوم دانه تیر شوی دا د شتونو له ولوم د ولوم دغه ته سکه هغه دغه مطمئن زغه شاجور میستلې دا او هغه مطمئن شاجور استلې دا هم د شرط نیولې و څنګه چې بس مشره کړه ټک سې زغه ته ولګی دا دې کې سټ کې مرمۍ وته چوتله بس مله جپ پجو شټی ده مازغیم بعد بس لا و شټی ده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو سمونوال ولی محمد وای چې خلک د بیلا بیلو دلایلو لواجه په کور کې وسله ساتي. ځینی خلک د شوق لواجه او ځینی نور بیا د ضرورت په اساس چې پام نیتی ورګانونو کې دند لري نو وسلې کور ته لزان سره راوړي او دا ورسته نه امنی او غلاوی هم خلک دې ته اړکړي چې وسلې په کور کې وساتي. نو موړی زیاتوي
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په خار کې غلاوی ډیر دي قتلونه ډیر دي هدفي وژنې ډیر دي کبا افغانستان کې نو خلق دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وسېت. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي دوی کولای شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د ټوپک په واسطه دفاع وکړي د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپل یو ستونزه ده نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه غني. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي نو باید له ډیر احتیاط څخه کار واخلي. په دې حقله د نظامی چارو کارپو محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجي ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري نه ماشومان یا سیاسر یا څوک چې دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مسون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي نو په هغه وخت کې باید داسې یو ځای کې دا ټوپک پاک سي نور د فامیل اوس وی هلته نه وي. که موږ ډېر لیدلی دي خبر شوي یو چې د فامیل په منځ کې هغه کور والا ټوپک راخلي پاکي یې میلې پاکي یې کارتوس باسي نه باسي نو په دغه وخت کې یو پیښه منځ ته راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کیږي. نو د ټوپک سره ډېر احتیاط وکړي. لوبې خو څه کوي نو معمولا به نو مشکلات پیدا کوي ځکه ټوپک خو د لوبو شی نه ده. ټوپک خو څه پښتانه وایي ټوپک خو داسې یو شی چا په لاس ورکې هغه ورانه کوي هغه مرګ پېښي درد پېښي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت امنیتي قوه پولیس لرو امنیت لرو او د اردو لرو زمونږ امنیت مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په هغه حالت کې مونږ امنیتی قوله رو باید امنیتی قوه تخپل هغه د مشکل د امنیتی قوه سره شریک کو هغه امنیتی قوه چې په موږ باندې کوم مشکل ما ته راځي هغه باید امنیتی قوه د منځ ته موږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتل. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ کیس اسلحه نه کار واخلي. موږ باید اولادونو خپل داسې تربیه کړو د سلاب مقابل کې باید نه پرته ولري چې نور زموږ په ملک کې ځای کو دلنه یو محبت وي یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم می اجی محمد شریف شریف ده، اصلی کنړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلن په یشتې منه هی کې اوسېږم. یرا اصله خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هیواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلحې او د دې نامنۍ او د دې د وجې اصلحې را پیدا شوې دي. خدای دې ملک سوله امن راولي، اصلحه ښه نه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب دغه قلم د وجې نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر را رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبه هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولای شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
تاریخ صاحب، په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوې دي، او د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلوېښت کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. او هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسیې رسمي شوي دي، څارنوالۍ کې سپارل شوي دي. څارنوالۍ او عادي قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چیرې موږ متوجه شو، که چیرې موږ ته راپور موجود وي، مونږ سره مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنۍ چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته دي، د کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې د کورنۍ چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی صلاح استفاده کړي، یو د یو ضرورت په اساس کولای شي چې کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. مونږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي. د قانون پر بنسټ مونږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو. مونږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او مونږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. مونږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه وو، څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د سلا جواز اخلي تقریبا شل پنځه ویشت پروسی هغوی باید تای کوله چې اوس دغه ستونزې هلته وي. هر څوک د قانون په اساس وغواړئ سند واخلئ د جواز د اصلیه واخلئ په یو ورځ پنځه پروسی کوله چې تای کې مونږ هغه تحصیلات هغوی ته برابره کړي دي. خو د مونږ خواهش دا ده چې د مخکې له دې چې مونږ متوجه سو یو چا ته غیر مسؤوله کولی شي چې مراجعه وکړي په یو مشروع ډول سره مونږ هغوی سره تفاهم کوو او هغوی ته جواز ورکوو.
ډېره زیاته مننه کوو آریان صاحب کور ودان.
خیر اوسئ، مننه ژوندی.
درنو دوستانو، دا د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیشتا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
سنگړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشون چې ګډون نه شي کوي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپنۍ او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګوریدونکو سلام. خدای متعوده او خوشاله لره. په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي، خو چې لرګي، سکاره، ګاز او یا هم برق وي، دلته خدای هر څه د سړی په سر دی. نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولی شي او نه ځان، ټول ژمی له سړو ریږدي او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس مه مړوه، خدای مو د مونږ له زړه خبر کا. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوربو.
السلام علیکم، اوس واوری څو ګډوډ خبرونه.
لند خبرونه دغه دی:
تیر ورځم څو زره بیکاره په هنتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو.
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی.
د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک نه ورکوي.
او وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. د خبرونو توصیل.
بې خبره آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ هم څو زره بیکاره پوهنتوني ځوانانو ته کار پیدا نشو. د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبګل وویل چې موږ هڅه کوو خو د کار لپاره هیڅ منابع او کارځایونه نشته. ماشوم پنبګل چې نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر له خپلوانو څخه دی، دغه خبره په ډیره سختۍ سره وکړه، ځکه چې پنبګل لا ماشوم دی او د خبرو کولو صحیح چل یې نه دی زده.
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین وویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي، ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی. خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوان هیلې او ځوان ارمانونه لري، همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي. خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي، ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي، اوس ټول کارونه بې تجربې خلک کوي. نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي. د د ترقې د چارو ماهرین باور لري که چارې همداسې بې تجربې کسان مخته یوسي، نو لرې نه ده چې هېواد به له ټولې نړۍ نه ګړندی روان وي. خوشحاته
د در په در آژانس په یوه خبر کې ویل شوي چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او له کاره لوېدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالره مصرف شول، خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړې نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خښې کړې دي چې راویستل یې ډېر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هېواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنتونه خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنتونه خلاص او مقرر شي، نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډېرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي، نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
کاکا د دې لپاره یې وهله
تینا لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلي وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د مهتره دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلی له هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي، آخرې بدماش ملګری شي، خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیا، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایا
صاحب، کله چې امریش پوری د عمر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني، نو ناڅاپه عمر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امریش پوری لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها دا زغرب جوړ شي، نو آخر چې امریش پوری یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي.
شازی، دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد رښتیا وایي. شازیې، تو وایې چې عمر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد، سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
هلکې په اخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي اتمی راوړې. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی، ټوله پاچایي همدې ته پاتې شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دې راغوښتیم؟
سو تنه کنزل ماران مې په کارو، ما ویل کی راته پیدا کې.
چا ته کنځاپی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنځا وکړي.
ولې کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور و خور کنزل وکړي، او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې، غواړم دا په ارزانه ونیسم.
مثلا په څو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنځاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه نو څو تنه ونیسو؟
اوه 800 خو دی.
پخوانی هم شته کنه؟
هو، هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به یې ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړې وي، نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
پراوانه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
اول دی خوان نره 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 خوبی گی دمیانو بلی بیلی گی دمیانو بلی بیلی گی دمیانو بلی بیلی گی دمیانو بلی بیلی گی
Thank you.